السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې د ازادۍ رادیو یوې بل خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. د دې ساعت ډیره برخه د ازادۍ رادیو دوه پروګرامونو درسي ساعت او تاندې څانګې ته ځانګړې شوې. په تاندې څانګې کې د ځوانانو اړوند مسلو باندې خبرې کیږي او په درسي ساعت کې تاسو ته د بیولوژي مضمون تدریسیږي. دا پروګرام لاندې خبري برخه هم لري، په دې کې به واوري چې د امریکا د کانګرس یو شمیر غړو د بهرنیو چارو پر وزیر انتونی بلینکن کلاکې نیوکې کړي چې د افغانستان د ځواکونو د ایستلو په اړه یې کافي اسناد او شواهد دوی ته نه دي سپارلي. دا راپور وروسته راځي، خو پیل د دې ساعت په خبرونو کوو. د جرمني یوې غیر انتفاعي موسسې ویلي د طالبانو له محدودیتونو سره سره په افغانستان کې د مرستو رسونې چارې ته دوام ورکوي. د ډی پی ای اژانس د راپور لمخه د ویلتنګر هیلف په نوم دغه موسسه پرون دوشنبه په یو اعلامیه کې دا خبره کړې ده. دغه موسسه ویلي کله چې په 13 دسمبر میاشت کې طالبانو په نادولتي موسسو کې د ښځو پر کار بندیز ولګو، دوی د لاند محل لپاره یعنی د فبروري تر نیمایي پورې خپلې پروژې وزندولې. دغه موسسه ویلي له اسلام پلاوه چارواکو سره تر خبرو وروسته هوډ لري دا ډاډ ترلاسه کړي چې مرستې محلي ښځو او نجونو ته رسیږي. خبر کې نه دی ویل شوی چې دغه موسسه له افغانانو سره چیرته او څه ډول مرسته کوي، خو اندېښنه ښودل شوې چې پر ښځینه کارکوونکو د طالبانو له بندیز وروسته په افغانستان کې لوږه او بې وزلي د هیرېدو له خطر سره مخامخ ده. د بغلان په خوست ولسوالۍ کې د طالبانو او د ملي مقاومت د جبهې د وسلوالو ترمنځ جګړه کې د راپورونو له مخې دواړو خواوو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د ملي مقاومت جبهې په یوه اعلامیه کې دوشنبه ناوخته تایید کړي چې له طالبانو سره په جګړه کې د روح الله په نوم د جبهې د یوه قمندان په شمول څلور کسان وژل شوي دي. د مقاومت جبهې په اعلامیه کې همداراز راغلي چې د طالبانو په بریدونو کې د قمندان روح الله مور او درې ماشومان سخت ټپیان شوي. جبهې همداراز ادعا کړې چې د دوی جنګیالیو د طالبانو نه کسان وژلي او شپاړس نورې ټپیان کړي دي. د طالبانو چارواکو لا د بغلان د خوست د جګړې په اړه څه نه دي ویلي، خو د بغلان د خوست ولسوالۍ ځینو اوسیدونکو په خواله رسنیو د ویډیوګانو په خپرولو سره ادعاوې کړي چې طالب جنګیالیو تر جګړې وروسته د دوی ځینې سیمې سوځولي او یو شمیر خلک یې بندیان کړي دي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر ادعا کوي چې په افغانستان کې هیڅ ترهګرې ډلې نشته. امیر خان متقی دا خبره پرون په اسلام آباد کې د یوې پوښتنې په ځواب کې وکړه.
پروپاګندی دی، دا ټول د بدنامۍ هڅې دي. په افغانستان کې نه تروریستي ډلې شته، نه هلته فعالیت کولای شي، نه موږ د فعالیت اجازه ورکوو.
متقی داسې وخت دا ادعا کړې چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر بلاول بوټو زرداری څه وخت مخکې ویلي وو په افغانستان کې داعش، ټي ټي پي یا تحریک طالبان پاکستان چین ته ګواښ پېښوونکې ډلې او نړۍ ته خطر جوړوونکې ډلې شته چې طالبان یې په مهارولو کې ناتوانه دي. پر دې سربیره داعش ته منصوبو وسلوالو څو ځله کابل ولایتونو کې خونړي بریدونه هم کړي چې هدف یې د طالبانو ملکي او پوځي کارکوونکي وو. متقی چې د اسلام آباد د ستراتیژیکو څیړنو په انسټیټیوټ کې وینا کوله وویل چې د دوی حکومت هیچا ته اجازه نه ورکوي چې د افغانستان له خاورې د بل چا پر ضد کار واخلي. متقی اسلام آباد ته څلور ورځنی سفر پرون پای ته ورسوه. د کندهار ښار په سردار مدد چوک کې یو څلوېښت کلن سړي ځان ته اور اچولی او وروسته یې سا ورکړې ده. دغه پیښه پرون ناوخته رامنځته شوې او د میرویس په نوم دغه کس چې د کندهار په پوهنې ریاست کې دنده درلوده او د تعلیم او تربیې له پوهنځي فارغ شوی و، پر ځان لومړی تیل اچولی او وروسته یې ځان ته اور اچولی دی. د میرویس کورنۍ وایي نوموړي شپږ اولادونه درلودل او د عصبي ستونزو له امله یې ځان وژنه کړې. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې د کندهار په شمول د افغانستان له یو شمېر نورو سیمو نه هم د ځان وژنې د پیښو د زیاتېدو راپورونه ورکول کیږي. په افغانستان کې د وینې مرکزي بانک وایي له دوی سره څه باندې 12000 داسې ماشومان ثبت دي چې په تلسمیا اخته دي. د دغه بانک رئیس ډاکټر محمد ناصر صادق پرون په کابل کې د تلسمیا د نړیوالې ورځې په مناسبت وویل،
د وینې ملي بانک په ټول هیواد کې دغه ناروغانو ته په یو کال کې 6940 وینه توزیع کړې او په بعضې مرکزو کې تطبیق کړې ده.
ډاکټر صادق زیاته کړه چې د تلسمیا ناروغان اوس له ویلوې ستونزې سره مخ دي، ځکه چې د دوی یوازینۍ درملنه وینه اخیستل دي، خو د وینې اخیستل په بدن کې د اوسپنې اندازه زیاتوي او د کمولو لپاره یې درمل ګران دي. او پولند اوکراین ته لاس میګ 29 جنگي الوتکې ورکړي چې د روسي ځواکونو د ځوابي بریدونو لپاره چمتووالی ونیسي. وارسا دغه خبر دوشنبه اعلان کړ. 13 مارچ پولند وویل چې اوکراین ته به د پخوانی شوروي اتحاد ځینې جنگي الوتکې ورکړي او د 13 میاشتې په پیل کې یې اوکراین ته 4 الوتکې سپارلې وې. د امریکا په کانګرس کې جمهوریت غوښتونکو د بهرنیو چارو وزیر ته ګواښ کړی چې کله افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه پارلمان ته وضاحت ورنکړي کانګرس ته یې سپکاوی کړی دی. د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر مایک مکال چې په دې اړه تحقیقات کوي د بهرنیو چارو وزیر ته په یوه لیک کې نوی ضرب العجل ټاکلی. تفصیل یې له صفی الله ستانکزی اورو.
د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر جمهوری غوښتونکي مایک مکال د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن ته ګواښ کړی چې که د 2021 کال په اګست کې له افغانستانه د امریکایي پوځیانو د وتلو اړوند د پټو اسنادو په اړه پارلمان ته حاضر نه شي نو دا کار به یې کانګرس ته سپکاوی وګڼل شي. په یوه لیک کې چې د دوشنبې پر ورځ خپور شو د کانګرس دغه مهم غړي د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ته ویلي چې تر اوسه ورکړل شوي معلومات کافي نه دي. د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټه په دې اړه څېړنه کوي چې څه ډول امریکایي پوځیان 6 میاشتې مخکې له افغانستانه ووتل او د بهرنیو چارو وزیر ته د دغه لیک لیږل به د ولسمشر بایډن حکومت تر فشار لاندې راولي. د مایکل مکال په لیک کې راغلی چې هغه 13 میاشت له انټونی بلینکن وغوښتل د هغه لیک په اړه وضاحت ورکړي چې د 2021 کال په جولای کې امریکایي ډیپلوماتانو لیکلی و دا هغه وخت چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو او همدارنګه د امریکایي ملکي ډیپلوماتانو د ایستلو هڅې روانې وې. په هغه لیک کې د بایډن پر ادارې له افغانستانه د وتلو په بڼې نیوکې شوې وې. د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر ادعا کوي چې د بهرنیو چارو وزارت د اسنادو په چمتو کولو کې خپل قانوني تعهد مات کړی دی. په دغه لیک کې مایک مکال د بهرنیو چارو وزیر ته د دریم ځل لپاره وخت ورکړی چې په خپل خوښه د می په 11مه پارلمان ته حاضر شي کنه نو د کانګرس د سپکاوي په خاطر به له اقدام سره مخ شي. خو د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت یو بیان د ښاغلي مکال دغه اقدام غیر ضروري او بې ګټې بللی. ویدانت پټیل زیاته کړې سره له دې چې د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو د اسنادو په اړه پټ راپور ترلاسه کړی خو دوی بیا هم په غیر ضروري توګه دا مسله تعقیبوي. په افغانستان کې له 40 کلن حضور وروسته د 2021 کال په اګست کې له دغه هیواد څخه د امریکایي ځواکونو وتل د دې لامل شول چې طالبان واک ته ورسیږي. په دې سربیره له کابل د امریکایانو او د هغوی د افغان همکارانو د ایستلو ګډوډه پروسه چې یو ځانمرګي برید وضعیت لا پسې پیچلی کړ د ولسمشر جو بایډن پر ادارې د پراخو انتقادونو سبب شول. په هغه برید کې 14 امریکایي پوځیان او لسګونه افغانان وژل شوي وو.
و موریدل چې د امریکا په کانګرس کې جمهوری غوښتونکو د بهرنیو چارو وزیر ته ګواښ کړی چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه پارلمان ته وضاحت ورکړي. که څه هم له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو دا د نږدې 2 کاله پوره کیږي خو لا هم په دې اړه ناندرۍ روانې دي. کله چې امریکایي ځواکونه له افغانستانه وتل نو لسګونه زره افغانان هم امریکا او نورو هیوادونو ته امریکایی ځواکونو په پوځي الوتکو کې وو ایستل. په دې ډله کې لسګونه افغانان د ابودبي کمپ ته انتقال شول او دغه افغانان وایي چې د نږدې 2 کلونو په تیرېدو لا هم برخلیک ګونګ دی او ګڼې ازادۍ ترې اخیستل شوي. په دې اړه پام وکړئ د همایون هیواد راپور.
د ابوظبي په کم کې افغان پناه غوښتونکي وایي له تیرو 13 میاشتو راهیسې په بې برخلیکه حالت کې ژوند کوي. رامش نظري چې ځان په ابوظبي کم کې د افغان پناه غوښتونکو استازی معرفي کوي وایي چې مخکې په افغانستان کې ژباړنو او له تیرو 13 میاشتو راهیسې په ابوظبي کې د نورو افغانانو تر څنګ له بې برخلیکه حالت سره مخ دی. دی وایي که څه هم د پناه غوښتنې قضیې د منلو په خاطر څو ځله مرکې ورسره شوي خو تر اوسه یې برخلیک معلوم نه دی.
مدت 18
اطلس میاشتې وشوي چې په ابوظبي کم کې هر ځل چې د ایم دفتر ته ورزم او د خپل کیس په اړه پوښتنه ترې کوم وایي چې منتظر شي
تازر باشید.
ښاغلی نظریه دا کوي چې په ابوظبي کم کې له ډېرو ستونزو سره مخ دی خو نشي کولی د خپلو ستونزو په خاطر غږ پورته کړي.
مشکل اساسي مو کې ازادي حق
زموږ اساسي ستونزه دا ده چې ازادي زموږ طبیعي حق دی خو موږ دلته څخه ځي سړی یا که ماشومان دي د ګرځېدو او بیان ازادي حق نه لرو. هر ځل مو چې غږ پورته کړي د عربي مسؤلانو لخوا ځپل شوی یو
عرب سرکوب می شود.
د ابو ظبي کمپ مسؤلانو د ډول داو ته چې مخکې هم شوی لا تر اوسه کوم خبرګون نه دی خودلی. د افغان پناه غوښتونکو د استازي زیاتوي چې د روغتیایي خدمتونو کیفیت ډیر ټیټ دی او پناه غوښتونکي له رواني ستونزو سره مخ شوي. هڅه مو وکړه په ابو ظبي کمپ کې له نورو افغان پناه غوښتونکو سره هم وغږیږو، خو هغوی وویل چې له رسنیو سره له خبرو منع شوي او په دې اړه یې وضاحت ورنه کړ چې ولې دا بندیز پرې لګېدلی. تازه سینین تلویزیون هم راپور ورکړی چې 2000 افغان پناه غوښتونکي د متحده عربي اماراتو په کمپ کې له یو بې برخلیک حالت سره مخ دي. د سینین د راپور پر بنسټ د هغو 20000 پناه غوښتونکو له ډلې څخه دي چې د 2020 کال په اګست کې په افغانستان کې د جمهوري نظام له سقوط وروسته د متحده عربي اماراتو کمپونو ته لېږدول شوي. که څه هم د امریکا او کاناډا دولتونو له دې کمپ څخه ډېر پناه غوښتونکي انتقال کړي، خو ځینې اوس هم په دې کمپ کې پاتې دي. تر دې مخکې د بشر حقونو د څار سازمان هم په یو راپور کې ویلي وو چې متحده عربي اماراتو له 2400 تر 2500 افغان پناه غوښتونکي له 15 میاشتو راهیسې د اماراتو په بشر دوستانه کمپ کې زنداني کړي دي، خو د متحده عربي اماراتو حکومت دې راپور ته غبرګون نه و ښودلی.
د ازادي راډیو خبرونه اوس شپه ورځ سلیری ساعت اوریدلی شئ.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12 شپږ نوي،
او د سهار له شپږو د مخام تر شپږو بجو په لنډو څپو 0 یوشت او 15 مترو.
ازادي راډیو شپه ورځ له تاسو سره.
د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت سرپرست وایي د پاکستان حکومت او ټي ټي پي یا تحریک طالبان پاکستان باید خبرو ته سره کینی. امیر خان متقی دا خبره پرون د اسلام آباد د ستراتیژیکو څیړنو په انسټیټیوټ کې وکړه. پاکستانی چارواکو په وار وار ټینګار کړی چې تحریک طالبان پاکستان په دغه هیواد کې بریدونو ته زور ورکړی او اکثره دا بریدونه د دوی په خبره د افغانستان له خاورې پلانیږي، خو متقی دا تورونه په کلکه رد کړي. تفصیل په دې راپور کې.
امیر خان متقی وایي هیچا ته اجازه نه ورکوي چې د افغانستان له خاورې د نورو پر ضد کار واخلي. متقی دا خبره د اسلام آباد د ستراتیژیکو څیړنو په انسټیټیوټ کې د هغې پوښتنې په ځواب کې وکړه چې د طالبانو حکومت د ټي ټي پي په شمول د نورو وسلوالو او ترهګرو ډلو پر ضد څه کوي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت سرپرست د تحریک طالبان پاکستان اوږده سابقه یاده کړه او ویل په کار ده چې پاکستان حکومت او ټي ټي پي خبرو ته سره کینی.
اسلامي امارت خپل مسؤلیت ادا کړی. اسلامی امارت وکولای سول چې د پاکستان حکومت او هغوی مخه مخسر کینی، د خبرو قربتو به وي کی مذاکرات وسی دا یو پړاو. لدین اور اخوا ٹی ٹی پی کوم داسی او تحریک نه دی چې په تیرو دو کلو کې را پیدا شوی، دا کلونه سابقه لري.
د طالبانو حکومت د 2020 کال په اگست کې پر افغانستان تر واکمنۍ 200 میاشتې وروسته د ټي ټي پی او اسلام آباد ترمنځ د سولې د خبرو منځګړیتوب وکړ. د دې مذاکرو په نتیجه کې دواړو خواوو ترمنځ اور بند شو چې وروسته هغه د 2020 کال تر نومبر ټینګو، خو پر هغې سربیره په پاکستان کې حملې روانې وي. پاکستاني چارواکي تور لګوي چې ټي ټي پی په افغانستان کې امن پټنځایونه لري او د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې پر پاکستان باندې بریدونه دوه چنده شوي. د پاکستان حکومت تور لګوي چې اکثر دغه بریدونه د افغانستان له خاورې پلانیږي، هغه تور چې طالب چارواکو په کلکه رد کړی. د پاکستان دفاع وزیر خواجه آصف تیره میاشت امریکا غږ سره په خبرو کې ادعا کړې چې تحریک طالبان پاکستان وسلوال په افغانستان کې دي. متقی ویل حکومت یې نه غواړي په ګاونډي هیواد پاکستان کې د چاوی نه توی شي، ځکه د خبره د سیمې ثبات د افغانستان لپاره مهم دی. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت سرپرست امیر خان متقی اسلام آباد ته د سفر پر مهال د چین او پاکستان د بهرنیو چارو وزیرانو بلاول بوټو زرداری او چینګانګ سره هم ګډه درې اړخیزه غونډه درلوده. دا ناسته که څه هم د مې په شپږمه شوې وه، خو ګډه اعلامیه یې د متقی د سفر په پای د مې په اتمه خپره شوه. په اعلامیه کې راغلي درې واړو ټینګار وکړ چې خپلې خاورې کې به د تحریک طالبان پاکستان او ختیځ ترکستان اسلامي غورځنګ په شمول هیڅ ډلې یا فرد ته د ترهګریزو او ګواښونکو کړنو اجازه نه ورکوي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د راتلونکي یکشنبه په ورځ په ترکیه کې پارلماني او د ولسمشرۍ انتخابات ترسره کیږي. نظر شمیرنې ښیي چې د ترکیې د ولسمشر رجب طیب اردوغان چې له 2 لسیزو راهیسې د ترکیې د صدر اعظم او ولسمشر په توګه دنده ترسره کړې او د هغه د مهم سیال د اپوزیسیون د مشر کمال کلیچدار ترمنځ سیالي به ډیره سره نږدې وي. نوریاس نوري او د موضوع تفصیل.
ټاکل شوی چې د راتلونکو یک شنبه په ورځ د مې په 14مه په ترکیه کې پارلماني او د ولسمشري انتخابات ترسره شي. په دغو انتخاباتو کې شاوخوا 8,200,000 کسان د رایې ورکولو پر شرایطو برابر پیژندل شوي چې 3,400,000 له هېواد بهر ژوند کوي. نظر شمیرنې ښیي چې د ولسمشري لپاره د دوو مخکښو کاندیدانو د ترکیې د اوسني ولسمشر رجب طیب